یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ورستي ټینګار په خبرګون ویل هر هغه حرکت چې د سولې ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي نور مهم مطالب هم لرو په بهرنیو مطلبونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات وایي د سوریې په غوطه سیمه کې لا هم نښتې روانې دي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه به لومړی له نوریاس نوري واورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري یو ځل بیا د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو راکټونه توغول شوي دي ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د روانو جګړو له امله نږدې 20,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي روسیې د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د استولو په مسله کې د ایران پر ضد ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ د خبرونو تفصیل د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان لوري یو ځل بیا د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو راکټونه توغول شوي دي د دې ولایت د امنیې قمندانې ویاند فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې د پاکستان له لوري د دې ولایت د دانګام ناړۍ او سرکڼو پر ولسوالیو شاوخوا 115 توغندي توغول شوي دي ښاغلي دهقان وویل دغو توغندیو یو کور وران کړی خو ځاني زیان یې نه دی اړولی ده وویل پېښې له افغان امنیتي ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړی ده ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د روانو جګړو له امله نږدې 20,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی ویلي چې تر اوسه 3,500 کسان بې ځایه شوي چې د ملګرو ملتونو په وینا دا په ورځ کې په متوسط ډول د 315 کسانو بې ځایه کېدل ښیي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هغه کسان چې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي د افغانستان په ټولو برخو پورې تړلي خو اکثره یې د ختیځ او لویدیځ سیمو اوسیدونکي دي تېر میلادي کال 4,600 کسان د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو حال دا چې په 2016 میلادي کال کې په دې هېواد کې د بې ځایه شوو شمېر 6,600 کسانو ته رسېده د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو مسؤلین وایي په دې قلو اردو کې به نوي شامل شوي 306 سرتیري د مخالفینو په وړاندې د جګړې مختلف تکتیکونه او مهارتونه زده کړي د دې قلو اردو د روزنې د چارو مسؤل غلام بهاودین وویل چې دغو سرتیرو ته ټول تمرینات د بهرنیو مشاورینو په همکارۍ د افغان متخصصینو لخوا ورکول کیږي د ښاغلي بهاودین په خبره په دغو مهارتونو کې زیات پام د لایزر وسلو او دوربینونو په وړاندې د ځان ساتنې مهارتونو ته اړول کېږي د 215 اتل قلو اردو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د شپې لخوا د دوی په حملو کې د لایزر وسلې او دوربینونه وکاروي خو افغان ځواکونو یې شنډولو ته تدابیر نیولی دي خبرونه له ازادي راډیو اورېده هم د سیمې او نړۍ خبرونه روسیه د یمن حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو په مسله کې د ایران پر ضد ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پریکړه لیک ته یولس مثبت او یوازې دوه منفي رایې ورکړل شوې وې او لویدیځو قدرتونو هم پر ایران د اضافي فشارونو فقره د پریکړه لیک له متن څخه لرې کړې وه خو روسیه بیا هم د ویټو له حق څخه کار واخیست او هغه یې رد کړه بریتانیا چې دا طرحه یې وړاندې کړې وه د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره د پریکړه لیک د متن لهجه چې تهران یې حوثي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو په خاطر محکوم کړی و واړوله او د ملګرو ملتونو لخوا د احتمالي اقداماتو د ګواښ برخې ترې ایستلې وه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د روسیې له ویټو وروسته وویل روسیه یو ځل بیا د ایران د رژیم چې د تروریزم ملاتړی دی د تروریزم پلوي کوي ملاتړ وکړ میرمن هیلی زیاته کړه چې واشنگتن به د بدیلو لارو چارو په لټه کې شي د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان سره د اټومي بټیو د یوې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې خیر ریاست اجازه ورکړي چې یورانیم لا غني او هغه بیا چن کړي که دا هیواد د هغو د جوړولو لپاره امریکایي کمپنۍ غوره کړي. اسوشیټد پرس خبري اژانس بلومبرګ او یو شمېر نورو رسنیو د دوشنبې په ورځ راپورونه ورکړل چې سعودي عربستان د ملکي اټومي انرژي د پروګرام لپاره د معاملې د یوې برخې په توګه په هغې کې د دغه ډول د پرمختللي اټومي ظرفیتونو د شاملولو لپاره هڅه کوي. هغه ډول پروګرام چې ایران ته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له مخې اجازه ورکوي چې د اټومي انرژي د پروګرام په چوکاټ کې په محدود ډول یورانیم غني کړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون شاوخوا 200 کسانو په یو اعتراضي مظاهره کې د سوریې د کوردانو د مشر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې په سوریه کې د کوردانو اصلي ګوند ګڼل کیږي، پخوانی مشر صالح مسلم د شنبې په ورځ د ترکیې د حکومت په غوښتنه په پراګ کې ونیول شو. انقرې پرون تایید کړه چې د مسلم د استرداد په اړه رسمي اسناد یې د چک جمهوریت ته سپارلي دي. د ترکیې مرستیال صدراعظم باقر بوزداګ ویلي دي چې مسلم به د پراګ په یوه محکمه کې محاکمه شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د وروستي ټینګار په غبرګون وایي له هر هغه حرکته چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي، خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي.
اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین‌المللی ما حکومت افغانستان تلاش خود را به دې قدر میگیرد.
خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو دغه هڅې ډېرې رغنده نه بولي. د په کندوز ولایت کې د صنعتي فابریکو یو شمېر مالکین وایي چې د دولت له لوري هیڅ مرسته نه ورسره کیږي.
په کندوز کې صنعتکارانو ته د دولت له خوا نه هغه ژمنې چې شوې هیڅ نه توجه ورشي.
امریکا متحده ایالات وایي د سوریې په غوطه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دغه پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیزه خبرونه مه هیروئ. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او دقیقې دي. افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د وروستي ټینګار په غبرګون ویلي له هر هغه حرکته چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي، خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز واضح دی. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت د طالبانو د هغه غوښتنې په مقابل کې غبرګون وښود چې یو وار بیا یې له متحده ایالاتو سره د سولې په اړه د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغو هڅو ته چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي د قدر په سترګه ګوري.
د وای د سولې
علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسولیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او بایزته سولې له ټینګښت سره مرسته کوي موږ ورته د قطر په سترګه ګورو. دا په داسې حال کې ده چې مخالف وسلوالو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې له متحده ایالاتو سره د سورې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته طالبانو خپره کړه راغلي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییز هواري لپاره باید په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وشي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري او باید امریکا د جنګ پر ځای د سولې پر تګلارې تمرکز وکړي. طالبانو سمو د مخکې هم د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو څخه په یو لیک کې وغوښتل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سولې خبرو ته چمتو کړي، خو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دا ډله باید له افغان حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي، خو تر دې وړاندې افغان حکومت له طالبانو سره په اوس کې د سولې له خبرو انکار کړی و. د ولسمشر اشرف غني د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویلي افغان حکومت له هغو طالبانو سره چې ملکی افغانان وژني خبرې نه کوي. خو پښتنه دا چې ولی وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ځای له متحده ایالاتو سره د سولې خبرې اترې بهتره ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات دې پښتنې ته ځواب وایي.
د طالبانو د لوري د مذاکرات مستقیمه وختنه او واقعاً د امریکا سره خبرو ته حاضرېږي، دا په دې معنا باندې چې اوس طالبان د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لوري په قوي فشار لاندې دي او دوی بله لار نه لري. اما زما باور دا ده چې که چېرته په دې مذاکراتو کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ افغان حکومت د افغانستان د دولت استازي په مستقیم ډول داخل شي، زما باور دا ده چې د سولې مذاکرات ته خلل موندلی شي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو واستولی پیغام کې ویلي چې افغانستان امریکایانو اشغال کړی، د دوی جګړه له امریکایانو سره د نوولې بیت افغان حکومت سره چې د په خبره هیڅ اختیار نه لري خبرې وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سعادت باور لري چې که افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې دخیل ووسی نو پایلې به مثبتې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موریدل چې افغان حکومت د طالبانو د هغو خبرو په غبرګون کې چې له امریکا یې غوښتي له دوی سره د سولې خبرې وکړي، ویلي چې افغان حکومت د ټولو هغو هڅو قدردانی کوي چې د سولې په مخ وي، خو باید د سولې مالکیت د افغانانو په لاس وي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو ټینګار د سولې له خبرو سره مرسته نه شي کولی. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې ولې طالبان له امریکا سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي.
دلته یو اساسي دلیل زما په نظر دا ده چې طالبان غواړي چې دغه د افغانستان اوسنی حکومت او نظام تر پوښتنې راوړي، لاندې راولي او داسې وښایي چې ګوندې د افغانستان حکومت افغانستان په چارو کې هیڅ نوی رول نه لري او چارې ټولې د امریکا په لاس کې دي.
بله خو رحیم صاحب، تاسو ته معلومات کیږي چې تر دې وړاندې بیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې طالبان د افغان حکومت سره سوله وکړي؟
بالکل، خبره هم دلته ده چې د افغان د یونایټیډ نیشنز د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې، بلکې ترامپ هم چې کله د سویلي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلانوله نو هلته په رڼو ټکو دا وویل چې دوی د افغانستان د حکومت والی په چارو کې او په نورو چارو کې کار نه لري او د دوی اساسي موخه د تروریزم ضد مبارزه ده. نو بنان د دوی هغه دریز هم کافی واضح را وړاندې شوی دی. نو په دې دلیل سره زه فکر کوم ضرورت به دا وي چې ښکېلې خواوې د افغانستان ستونزه د افغانانو ترمنځ حل باندې تمرکز وکړي بهتره به وي.
بلې، او رحیم صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته د امریکا متحده ایالات هغوی شین څراغ وښيي د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره، نو څه فکر کوئ چې د سولې ټینګښت سره دغه امر څومره مرسته کولی شي؟
زه فکر نه کوم. په اول قدم کې ضرورت دا دی چې ترسو پوری چې خپل افغانان تر خپل منځي ستونزې په خپل حل نه کی، باندنی دغه ستونزو د حل کولو کې مرسته نشي کولای. او کېده شو چې د باندنو پښتون کې د افغانستان ستونزې حل کړي، نو د افغانستان په کړکیچ کې د سلوي خپل منګوینو چې ډېر اړخونه خپل پاتې شوی دي. تاسو د 1980 لسیزي زګدیزي لسیزي هغه ناس په یاد ولري په جنیوا کې چې دوی کمی ناس وکړي، جنیوا تړونونه وشو، هغه کې باندنی اړخونه خپلو پایله کورنۍ جګړه شو.
یو دلیل دا هم مطرح کیږي چې طالبان په خپل اعلان کې دا خبره کړې ده چې دوی افغان حکومت سره زکه خبرو ته نه کینی چې ګواکې هغه غوښتنه چې دوی لري افغان حکومت نشي پوره کولای او یا د دوی په اصطلاح چې د ظرفیت نشته په افغان حکومت.
دا خو د خپلو اړخونو دغه د بارګینینګ یا د معاملې د لپاره د فشار نقطې دي. زه فکر کوم د افغانستان حکومت واقعا په بعضو مسایلو کې شاید د خلاص مټونه لري، ولې چې د نړیوال ټولنې د غړي په توګه باندې دوی مجبور دي چې یو شمیر هغه نړیوال قوانین چې دوی ورته ژمن دي د هغې په رڼا کې تعامل وکړي، او دغه تعامل شاید اړخونو د پاره د منلو وړ نه وي، البته مقابل لوري د پاره، لیکن په ډیرو مسایلو کې بیا دوی خود مختاري لري. او په دې اړوند موږ او تاسو د حزب اسلامي سره ترسره شوی تړونلیک ته او تفاهم نامې ته که وګورو، هلته هم دا په وضاحت سره راڅرګند شوی ده چې د افغانستان حکومت په ډیرو مسایلو کې وتوانېده چې خپلې پرېکړې په خپله وکړي او د هغې په رڼا کې دغه ډلې سره تفاهم ته ورسیږي.
د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم تحلیل موارد چې د طالبانو په هغه ټینګاري خبري کولې چې غواړي له امریکا سره د سولې خبري وکړي. افغان حکومت د دوی په جواب کې ویلی و چې هر څوک د افغانستان د سولې لپاره کار کوي ترې ملاتړ کوي، خو باید د سولې مالکیت د افغانانو په لاس وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. اوس هم د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی. رحمت الله افغان د خبرونو ویلي.
د پروان د اقتصاد رئیس وای د دغه ولایت په مرکز کې د ولسو پراختیایي پروژو تدارکاتي بهیر روان دی. مسی هارونین ازادي رادیو ته وویل د دغه پروژو ټولیز لګښت 2.8 میلیونه ډالر کیږي چې د هندستان هیواد په مالی مرسته به په 1990 کال کې په بیلابیلو برخو کې تطبیق سي. نوموړی زیاتوي د دغه ولسو بنسټیزو پروژو په پلي کېدو او له هغه وروسته به د پروان یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینې برابرې سي. د پروان د اقتصاد رئیس معلوماتو په اساس شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغانستان اجرایي رئیس په کابل کې د هند له سفیر سره د 108 پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې په 1.5 ولایتونو کې به تطبیقیږي. د نوموړي په خبره همدای ولس پروژې د همدی تړون یو برخه ده. د غور ولایت د کرنې رئیس وای چې روان مریض کال د دغه ولایت د بزګرانو عواید دوی اندېښمن کړي دي. عبدالتواب تابینن ازادي راډیو ته وویل د کامورخت لامل د غور بزګران نه دي توانېدلي چې ښه او د پاموړ عواید ترلاسه کړي. د ښاغلي تابې په خبره په تخمینی ډول روان کال د غور د خلکو حاصلات له 50% تر 80% راښکته سوي دي. د نوموړي په خبره حتی د غور ځینو اوسیدونکو په ارزانه بیه خپل څاروي پلورلي څو د ژوند ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو عمده خوراکي توکو بیې یوه قزاقي بوري وړو 1100 افغانۍ، یوه 50 کیلوي د بوري 1400 افغانۍ، درې نیمنۍ د وریځو بوري 2000 افغانۍ، شلی تره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 45 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر نش په افغانۍ لاسپوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو سترلینګ 59 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 درس پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ شپته پوله او زر پاکستانی کلداري 609 افغانۍ.
ازادي راډیو مو د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې په غوطه سیمه کې لا هم نښتې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ماښام یو پریکړه لیک تصویب کړ او د سوریې په جګړه کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې دیرش ورځنی اوربند ټینګ کړي. د رپورټونو په اساس د روسیې حکومت ویلي د اوربند د ټینګولو هڅې کوي. فرشتې جلالزی د سوریې په ارتباط نوي خبرونه او رپورټونه لوستي او نور معلومات وړاندې کوي. فرشتې، د سوریې په وضعیت کې ښکېلو اړخونو ویلي چې دقیقا به څه وخت اوربند ټینګ شي؟
د اوربند ټینګېدو دقیق وخت لا نه دی څرګند، خو له سوریې څخه نوې خبرې سوې رپورټونه داسې څرګندوي چې غالبا د اوربند ټینګېدو ته به د سوریې ملکی وګړي چې په جګړه کې راګیر دي ډېره فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر نور پرون ناوخته وویل چې د امریکا د امنیت شورا له پریکړې لیک سره هم د سوریې رژیم او متحدانو یې د روسیې او ایران لوري ته اشاره وه. په غوطه ټول شرقیه کې نشته دوام ورکړی دی چې د دمشق په لمن کې پرته سیمه ده او ګڼ شمېر خلک پکې اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې د اسد رژیم ادعا کوي چې د تروریستانو پر ضد جنګیږي، خو پر ځای پر سلګونو زره ملکی وګړو د بمباریو او راکټي حملو وحشت اچولی دی او ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي چې غالبا اشاره په سوریه کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وضعیت ته ویلي چې د بشار الاسد رژیم له کلورین غاز څخه په جګړه کې د وسلې په ډول کار اخلي او په سوریه کې د ملکي خلکو ناوړه بشري وضعیت ته لا شدت ورکړی. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرس هم په بیړني ډول په سوریه کې د اوربند ټینګېدو غږ کړی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتورس ویلي دي چې په جګړه کې ټول شکل خواوې لوري باید خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام وکړي.
remind all parties of their absolute obligation and international humanitarian.
دوی ز ټولو خواو ته د هغوی د مطلق مسؤلیت یادونه کوم چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په وړاندې لري او غدا د چې دوی باید د ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د خوندي ساتلو لپاره په هر وخت کې هڅه وکړي او د تروریزم پر ضد مبارزه باید د مسؤلیت تر اغیز لاندې نکړي.
مننه. روسیه ویلي چې د اوربند ټینګولو هڅې کوي، د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په ځانګړي ډول په غوطه ټول شرقیه کې د اوربند ټینګولو لپاره د هڅو ژمنه کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون ناوخته وویل چې ولسمشر پوتین به له نن څخه چې سه شنبه ده په غوطه کې د سهار له 9 بجو د ماپښین تر 2 بجو د بشري مرستو رسولو لپاره په جګړه کې د کراري غږ کوي. په سوریه کې د روسیې استازي یوري یوتشینکو ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه به په دغه 5 ساعتونو کې هوایي حملې نه کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان او اروپایي هیوادونو پر روسیه غږ کړی دی چې د 5 ساعتونو ډزبندي په 24 ساعته باندې بدله کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې 5 ساعته ډزبندي تر هیڅ شه ده، خو دوی هیله مند دي چې دا به په 24 ساعته اوربند باندې بدله شي.
بله، مننه کوم فرشته جلال زی. وچې د امریکا متحده ایالاتونو د وروستیو څرګندونو په اړه موږ ته معلومات راکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوریې په غوطه سیمه کې لا هم نښتې روانې دي او د اوربند د ټینګولو دقیقه موده لا نه ده معلومه.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirario.
اوس هم راځو له کندز یو رپورټ ته. په کندز کې د صنعتي فابریکو د اتحادیې مشر وایي په دغه ولایت کې د جګړو او ناامنیو له کبله لسګونه صنعتي فابریکې تړل شوې دي. سوداګرو له دې ولایت څخه نورو ولایتونو ته مخه کړې ده. اجمل آریان په دې اړه له کندز یو رپورټ را لېږلی.
او کندز کې یو شمیر سوداګر او د وړو صنعتي کارخانو کاروباریان وایي چې په نوموړي ولایت کې د موجوده امنیتي وضعیت له کبله په لسګونه صنعتي فابریکې تړل شوې دي او تر څنګ یې سوداګرو هم له کندز څخه د هیواد نسبتا امن ولایتونو ته مخه کړې ده. په نوموړي ولایت کې د صنعتي فابریکو د اتحادیې مشر غلام حیدر حیدر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د صنعتي پارک نشتوالی او تر څنګ نامنۍ هغه لوی لاملونه دي چې په دې ولایت کې د سوداګرو او د وړو فابریکو کاروباریانو کار له سقوط سره مخ کړی دی.
متاسفانه په کندز کې صنعتکارانو ته د دولت له خوانه هغه ژمنې چې شوې هیڅ نه توجه ونشو. په کندز کې د منظمو صنعتي پارکونو نشتون چې هلته کېدای شو کې چېرته صنعتي پارکونه وي موږ به برق مکمل درلودې، د برق کم بوتي، په مالیاتي سیستم کې مثلا یو بعضی ستونزې او دا ډول د خامو توکو د نه پیدا کېدلو ستونزې د دې لامل شو چې زمونږ او زمونږ په شانه د زیات شمیر صنعتکارانو کارونه اوس په ټپه ولاړ دي.
په ورته وخت کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د شته نامنیو له کبله نږدې 200 صنعتي فابریکې تړل شوي او پانګوال له دې ولایت څخه نورو ولایتونو ته تللي دي.
بدبختانه روی هم رفته، فعلا وضعیت در کندز قسم شده که
په کندز کې فرصتونه ډیر کم شوی دي، ځکه په حدود 200 لوی متوسط یا وړي تولیدي فابریکې چې په کندز کې موجود وي فعالیتونه بند شوی دي او نږدې 80% د دغو فابریکو فعالیتونه کم شوی او یا هم بند شوی دي. بل خو د کندز د ولایتي شورا معاون صفی الله میری په دې ولایت کې د امنیت د نره وصول کوله پر دولت انتقاد کوي او زیاتوي چې باید دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو سوداګر په دې ولایت کې پانګونه ته زړه ښه کړي.
اکثرات فابریکې له فعالیت نه وغورځېدلې او فعلا فعالیت نه کوي. نو موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش داده چې سکتور خصوصي ته توجه وکړي او هغه فابریکې چې دلته فعالیت کوي هغه فابریکو ته بیرته خپل فعالیت ته آغاز وکړي.
په همدې حال کې د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري بیا وایي چې دوی د صنعتي فابریکو د سقوط موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به د صنعتي فابریکو د بیرته فعالولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا موضوع موږ د مرکز سره شریکه کړې ده ترڅو بیرته وکړای شو چې دغه واړه کاروباریان یعنی کوم تجارت دلته واړه کاروبارونه لري هم دوی تشویق کړي، دولت دوی ته زمینه د کار ورته برابره کړي.
په دغه ولایت کې موجوده نامنو یوازې پر صنعتي فابریکو منفي اغیز نه ده کړې، بلکې د دې ولایت ګڼ شمیر دوکانداران هم شکایت کوي چې نامنو د دوی پر خرید او فروش هم منفي اغیز کړې ده. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو. د ازادي رادیو د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو فیسبوک ته هم تللی شئ. د فیسبوک ادرس ته ازادي facebook.com/azadiradio. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته وګورئ چې په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند لوستي.
په کابل کې خبردونکو راسپانو د ځنو نورو مسایلو ترڅنګ د کابل پروسې د نړیوالې غونډې په اړه هم لیکنه کړې چې د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت په میزبانۍ په پلازمینه کابل کې جوړیږي. ملي ارمان راسپانو په کابل کې د امریکا د سفیر په حواله په مضمون کې لیکلی دی چې د کابل پروسه د روان تاوتریخوالي د لمن زړلو لپاره یو ښه موقع ده. راسپانو د جانبس د خبرو دا برخه هم راغسته ده چې ویلې دی د کابل پروسې دویمه نړیواله غونډه موږ ټولو ته یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې موجوده تاوتریخوالی ویراچونې او کړکیچونو د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړو. روسپانه لیکي چې د کابل پروسې دویمه نړیواله ناسته چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي تر ډیره په هیواد کې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو ته د شرایطو ټاکلو لپاره خبرو ته ځانګړې شوې. روسپانه دا هم لیکلی دی چې په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د 15 هیوادونو استازي او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو مشر استازي هم ګډون کوي. هیواد دولتي رسپانه بیا د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکل کړي دي چې د کابل پروسې د دویمې غونډې لپاره کابل چمتو دی. رسپانه لیکي چې په دې غونډه کې به د سولې د ټینګښت لپاره پر روانو هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې د روانې مبارزې په اړه خبرې وشي. رسپانه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت به د سولې په اړه یو هر اړخیزه طرحه او لیدلوری د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي. روسپانه لیکلی دی چې له دې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلو چې د کابل پروسې د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د سولې په اړه یو سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. ویسو روسپانه هم لیکلی دی چې د کب میاشتې په 9 او 10 نیټه د کابل پروسې دویمه غونډه جوړیږي او ولسمشر ژمنه کړې ده چې غونډې ته به د سولې په اړه خپل پلان وړاندې کړي. روسپانه وړاندې د مطلب په دوام د هیواد د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حواله لیکلی دی چې طالبانو په هغه پیل کې ورته پیغام راولېږه چې حکومت یې په رسمیت پیژني او نور د اسلامي امارت قصه ختمه ده. خو روسپانه بیا دا پوښتنه کړې هغه کوم لاسو چې ښاغلی کرزی پرې نه خود چې د سولې لپاره وسلوالو طالبانو ته د سولې لاس ورکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com ویب سټ باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم اسمت څاروان او یو جالب مطلب.
سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د شنبې په ورځ د انټرنیټ د اسمویلو لپاره 2 سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته ولې شي. اوس غواړي چې نوی محصول د فالکن 9 توغندي د توغولو په وسیله واسموي. سپیس ایکس کمپنۍ یو ونی وړاندې فالکن هوی توغندی په بری فضا ته ولېږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لېږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. درې کاله پخوا آلون ماسک اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره د څو سپوږمکیو پر جوړولو پوښتې. په همدې لړ کې بېلابېلو خبري سرچینو ویلي چې دا کمپنۍ د شنبې په ورځ د سټار لینک په نوم 2 سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي په وسیله په ازمیشتي ډول لیږي. دا سپوږمکۍ په لوړ کیفیت د مځکې عکسونه اخیستلی شي.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. دا خبرم لوګر ولا دازری ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې دا دی دازری ولسوالۍ خروټ په ساحه کې کلینیک دا نه ډاکټران په وخت ځکې نه نور دا ډاکټر چې دا غنه په وخت وځي په تر راځي او بس اته به لیول لک جیر جی او یو د بجه بیر جی نو زه د لوګر ولایت د سیتامل ریاست څخه دغه کوښښ لرم چې د کلینیک غو مکړي. والسلام به احترام ازل پټکان تاسو را پټه ماسکه ما زاده رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوم. زما رئیس جمهور نه دا هله ده چې د اردوی ک پولیسي کارباکانی که هر ګروي با د ټولو ته تنخواه په وخت باندې او علاکی کچیر په وخت باندې نه علاکی نو ستونزې جوړیږي دوی لپاره. هر سړی نه پکا الدار ده نه پکا دار ده بدغه تنخواه ته غدا ده. امید لري چې دا تنخواه علاکیږي او موږ به سم مشکلات حل شي.
خود سے خلق دی چھ پغرون کے پراتی دی بازار تہ سو اگر نستا دا چلاڑ سی او مشکلات سره دوچار دی کلا تا خا پلا سم تاریخ وا کی کلا پ پلا سم تاریخ والا کی او زما ہیر دا دا تا تن خا پ خپل وخت معنی والا کی رئیس جمهورنا والسلام بہ سلام
السلام علیکم دا خپل پکتیا څمکنی ولسوالینا سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم دا ټول افغانان څخه اهیل لارم چې هر افغان دی په هیواد کې نیلګی کوي دا نیلګی په ستا په افغانستان کې اوشکلی لمندسي نیلګی هوا صفا کوي او آبادی مینتا راوړي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
مانا چې آزادی رادیو ته غواګي استاذ آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې نوریاس نوری استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونو لنډي زوي
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان لوري یو ځل بیا د ولایت په زینو سرحدي سیمو راکټونه توغول شوې دي. ولایت امنیت قومندانې ویان فرید الله خان ازادي روته وویل چې د پاکستان لوري یو 15 اویا توغندې د ولایت دانګم نړۍ او سرکانو پروسوالیو وشتل شوې دي. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د روانو جګړو لامل نږدې 40,000 کسان خپل سیمو بي ځای شوې دي. د سوریه پلازمین دمشق ته نږدې په ختیځه سیمه غوته کې د روسي لخوا 15 ساعته اوربن نن نافذ شو. روسي د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو استولو په مسله کې د ایران پر ضد ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ او د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان سره د اټومي انرژي د یوې معاملې په اړه خبرې کوي چې لمخې ښایي ریاست اجازه ورکړي چې یورانیم لا غنی او هغه بیا چن کړي کده هیواد د اټومي بټیو د جوړولو لپاره امریکایي کمپنۍ غوره کړي.
لا نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو سرټکی وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په هرارې د زیمبابوي په هرارې کې لوبه کوي. د دوی لوبه د 2019 کال د نړیوال جام لپاره د غوراوی سیالیو په لړ کې لمړنۍ تمرینی لوبه ده. په دغه تمرینی لوبه کې افغانستان لمړی بیټنګ پیل کړی او تر اوسه په وو اورونو کې د 400 منډو په تر سره کولو درې لوبغاړي سوځیدلې دي. محمد شهزاد محمدی چې لمړی اوپنر وو په 0 منډو اوټ شوی دی. احسان الله هم په 8 منډو اوټ شوی دی او جاوید احمدی یوازې 2 منډې کړي دي. اوس وخت رحمت شاه زرمته او سر جمال د لوبې لپاره په ډګر کې دي. تر دغه وروسته به نور لوبغاړي هم ویدان نه نه لوبې کیپټنسی یا لوبډل مشري راشد خان کوي. او اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه ما فرشتان دو میزبان شما هستم و دکتر صاحب محمد عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستند تا در مورد سوی تغذیه که موضوع برنامه ما است البته سوی تغذیه اطفال صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروی ملی تغذیه نشان می‌دهد که 10% کودکان زیر 5 سال در این کشور مبتلا به سوی تغذیهات و 40% دیگر آن به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند. دکتران متخصص میگویند سوی تغذیه یا عدم تغذیه مناسب یک نوع بیماری است که دلیل مبتلا شدن اطفال به آن مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی است. آنان میگویند سوی تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون مانند عدم رشد جسمی و روانی کودک و وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی و کبدی، قلبی، عروقی و دستگاه عصبی می‌گردد. دکتر همایون لودین مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی در مورد سوی تغذیه نزد اطفال چنین می‌گوید:
سوی تغذیه هات سبب اولش او را اسباب عاجل می‌گیم که او عمدتاً امراض و نبود غذای کافی. همچنان غذای نکافی اگر یک طفل شیر مادر نگیرد یک غذای مناسب و ارتفاعی و یا برایش غذای کافی که ما برایشان غذای مغذی میگیم مانند گوشت و چالو بعد از شش ماهگی به طفل نرسه، بالاخره او طفل به سوی تغذیه مبتلا میشه. به چند روز میشه که شاید در ظرف یک هفته الى یک ماه این طفل به سوی تغذیه مبتلا شه. اگر طفل و مادر خدمات کافی صحی نداشته باشن، بالاخره او طفل مبتلا به امراض میشن که طفل به زود مریض میشه و ای مبتلا به سوی تغذیه میشه.
دکتر لودین میگوید سوی تغذیه در کودکان بر اساس عوامل متعدد مانند فقر، عدم آگاهی، رژیم غذایی نادرست، سبک زندگی غلط، ابتلا به بیماری هایی که بر تغذیه و عادات غذایی اثرگذار میباشد بروز میکند. با گفته دکتران متخصص، در میان نوزادان و کودکانی که در ابتدای زندگی و سن رشد قرار دارند، به دلیل نیاز بیشترشان به مواد معدنی برای شکلگیری بهتر اعضا و ارگانهای بدنشان، بیشتر با خطر سوی تغذیه روبرو هستند. دکتران متخصص میگویند علائم عمومی سوی تغذیه عبارت از خستگی و بی‌حالی مزمن، وزن کم و لاغری، کوتاه ماندن قد، ضعف در بینایی، اختلال در شنوایی، پریدگی رنگ و خشکی پوست می باشد. دکتر لودین در مورد راه‌های جلوگیری از سوی تغذیه چنین میگوید:
در این شیلان حاملگی اگر خوبتر تغذیه شد طفل مادر، به این معنی که طفل سالم به دنیا میاد. بعد از ولادت در ساعت اول طفل قوی میسازند به مقابل امتحانات محیطی که در روز اول و در ساعت اول به او روبرو میشند. تا شش ماه تنها شیر مادر و بعد از شش ماهگی غذای تکمیلی یا غذای متممه است که در پهلوی شیر مادر تا دو سال غذای خانگی به طفل داده شود که در او غذای خانگی سیریلاک، بسکیت و چای هیچ فایده ندارند، بلکه در او غذای خانگی به گوشت، نخود و کچالو باشند، بابرنج، ای مواد مثل حلوا و یا فرنی نرم باشند تا طفل او را بالا کده بتانند.
با گفته دکتر لودین، 160 مرکز تداوی سوی تغذیه در سراسر کشور وجود دارد و خانواده ها می توانند با مراجعه به این مراکز و توضیح دکتران کودکانشان را از سوی تغذیه نجات دهند. دکتر لودین می گوید اگر سوی تغذیه نزد اطفال به مرحله حاد برود، ریزش یا تغییر رنگ موها، کاهش تمرکز و توجه، شکنندگی استخوان‌ها و برآمدگی شکم نیز به علائم سوی تغذیه افزوده می شود. دکتر هماین لودین از تمام خانواده ها می خواهد تا به خاطر تغذیه اطفالشان توجه نمایند که آنان به سوی تغذیه مبتلا نشوند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب حسن‌زاده، به برنامه خوش آمدین. ابتدا می شود در رابطه با سوی تغذیه یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از لطف مهربانی شما. سلام تقدیم میکنم به همکارای عزیز و در پولی شنوانده عزیز. سوی تغذیه یک پرابلم نه تنها کشور عزیز ماست، بلکه یک پرابلم جهانی است. میگن که نفوس کل اطفال که جهان 10% نفوس جامعه را تشکیل میده، که در حدود 400 میلیون طفل در سراسر دنیا زندگی میکنه. و یا برالوی امراض مختلفی که مصاب میشه، یکی از خرابترین و مهلکترین مرضی که اطفال به اون مبتلا میشه، مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال و از او کده خورتر، یه سوی تغذیه است. سوی تغذیه را اگر یک تعریف بسیار کوتاه برش بتیم، ویست که این یک پرابلم صحی اجتماعی است. به این معنا که صحیحش به این معنا که میتونه یک تعداد امراض باعث سوی تغذیه شه، ولی اجتماعیش یک بعد بسیار بزرگ و کلانی داره که اگر در جریان برنامه امکانات موجود بود، من انشالله که میتونم توضیح بدم که بخش اجتماعی ازی که باعث سوی تغذیه میشه چی چیز است. و برعلاوه سوی تغذیه ما میتونیم به دو شکلی که شکل حاد و مزمن است تقسیم کنیم.
بله.
که شکل حادش سیر بسیار کوتاه داره، تو کوتاه نیست، شاید در حدود چند روز تا به یک ماه و یک و نیم ماه را در بر بگیره، که اگر کنترل نشوه باعث تلف شدن طفل میشه. ای که چرا باعث تلف شدن میشه، میشه در جریان برنامه او را توضیح بکنه. و شکل کرونیک ازی یا شکل مزمن ازی حالت است که طفل تهدید میشه، ولی به اندازه شکل حاد نی، ولی میتونه در دراز مدت باعث کوتاه شدن قدر، خراب شدن ذهن طفل، یعنی که آیکیوی طفل پایین میشه و مشکلات دیگه میشه، که ای هم یک پرابلم است برای اطفال جامعه که سوی تغذیه دارد. سوی تغذیه در ممالک بیشتر است که وضع اقتصادیشان، وضع صحیحشان، وضع کلتوریشان و مجموعا وضع فرهنگی در سطح پایین قرار دارند، که متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان هم د جامع کشورای از نقطه نظر اقتصاد، از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اجتماعی نسبت جامعه که د وسوی تغذی کمتر است در سطح پایین قرار داره. یک عامل بسیار بسیار بزرگی از جنگ است که زمینه را مساعد می سازد تا باعث تولید پیدایش سوی تغذی در اطفال شود. یکی چطور جنگ باعث از این می شود اگر کس سوال نکرد انشاءالله ایر هم توضیح خواهد کردیم. به این شکل سوی تغذی را می تانیم یک پرابلم بسیار بزرگ صحی اجتماعی یک جامعه بتانیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن، میشنویم که اینا در
مورد مزه کنین سال سن داره. خب
بله، سلام علیکم، بفرمایید. بگید.
سلام علیکم. گفتم من یک کنین سال بچه که من سن داره، این غیر چیز مادر دیگه هیچ چیز نمیخوره، هر چیزی که برادر می نخور، مشکل دیگه نمیفهم، هر چی بیسکویت چیلا کنه، هر چی که برای زمینان و هر چی بدون غیر چیز مادر دیگه هیچ چیز نمیتونه سالی سه سال چیز نمیخوره.
تشکر خوراک عزیز. من میخواستم فقط یک دو سوال کنم بسیار کوتاه. یکی که کدام مریضی طفل داره فعلا یا نه؟ یکی
پنج شش ماهگی هنوز تنگ مرکانه داشت بس تمام
دیگه. کدام مشکل کلان نداره؟
نه.
کدام غذا را دادین که نخورد غیر شیر مادر؟
همه چیزی که
یک چیز نام بگی، یک دو سه تاش نام بگی.
تخم، یعنی تخم
بسیار لاغر خو نیست؟
خوب از دیگه اتجاف لاغر
صحیح. تشکر تشکر، جوابش همیشه برتان بود. طفلکی که گفت یک و نیم ساله است تنها شیر مادر میخورم، اصلا شیر مادر بهترین غذاست برای یک طفل. این گپ منی است، این گپ قرآن است که در سپاره دوم سوره بقره آیت 232 حولین کاملین ذکر شده، به ایمانا که شما اطفالتان تا به دو سال شیر بتین، بخصوص شش ماه اول. متاسفانه که در اقتداد از محلات ما شما مخصوصا شهر نشین بدبختانه در اطراف قدر مشکل نداره، در شهر نشینا اکثرا شیر مادر نمیته. ای که چرا نمیته یا هم یک پرابلم بسیار کلان است، میشه سرش باز بحث بکنیم. اگر میایم سر سوال همشیره صاحب، میگفت که یک و نیم ساله است تنها شیر مادر میخونه. من برشان میگم که اگر شیر مادر هر قدر زیادم باشه بعد شش ماهگی برزی کفایت نمیکنه. و دیگه که نمیخوره، نخوردن ازی فقط جوابش نمیست که این طفل خود اگر 3 بار 4 بار تا 5 بار اگر مادرش دا کنه که ما برش 8 بار غذا دادیم نخورده، این میره 2 چند 3 چند بسازه. یعنی به این مانا که هر نیم ساعت بعد یک غذای برش بده که به شکل مایع باشه تا مو مایلی را که برای شیر داره ای داشته باشه. مثلا گفت که لوبیا، اگر لوبیا را آدم برای یک طفلی که یک نیم ساله است به شکل خشکش بتا شاید برش خوشایند نباشه، ولی اگر شوروای ترکاری را برای ازی صاف کنه بتا لوبیا باشه، مزیت غذاییش بهتر میشه، خوبتر میشه. آب برنج، شیر، شوروای ترکاری، آب میوه اگر امکاناتش باشه میتون از استفاده کنن و عادت میگیره و بالاخره انشالله که غذا را خواهد خورد، چون تا بالا به سوی تغذی نیست، امیدوار هستیم این کارا را بکنه چرا
سوی تغذی نشد. تشکر دکتر صاحب. بازم اکشنم دیگه ما روی خط است، خدا کنه مطابق موضوع برنامه سوال کنن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرشته جان. سلام، خدا با شما. با دکتر صاحب ازانزه تقدیم میدارم، عبدالستار آخونزاده هستم از رسول بالا من رو بتماشم.
آخونزاده صاحب شنونده همیشگی ما، بفرمایین. بسیار خوش آمدین.
خوش باشین فرشته جان. سوالم از دکتر صاحب محترمی است که از آماری که اینا به دست دارن، اینا دکتر رسمی هستن، از به نظر ما با ساعت آمد چقدر طفل به افغانستان به سوی تغذی گرفتار است؟ یک سوال. سوال دوم این است که به تمام کدام ولایت ها ایت مرکزای مجهز سی به خاطر سوی تغذی اطفال وجود داره که مردم به اونجا مراجعه، ولی سوی تغذی دو شکل، یک شکل شکلش است که حماس میکنه، یک شکل لاغری است. کدام شکلی زیاد خطرناک است؟ یعنی که حماس میکنه زیاد خطرناک است یا امیر لاغری؟
بله
نمیر اگه جواب مهربانی میکنه دکتر.
بچشم جناب آخونزاده صاحب، خداوند شما را اجرای بسیار کلان در این دنیا و در اون دنیا نصیب بکنه، دائم در پروگرام ها سهم میگیرین. سوال بسیار خوب، حتی من ادعا کردم میتونم مثل یک دکتر واری سوال کردین. بسیار خوب بود صاحب، بسیار خوب بود. سوی تغذی را از پایین جواب میتونم. دو نوع داره که یکیش گفتین لاغر است و یکیش اماس میکنه. اونمو شکلی که اماس میکنه اونمو شکل یک کم نسبت به شکل دیگه خطا
خطرناک است. خطرش ده است که این طفل اشتیاش فوق العاده خراب است. این نه تنها در خانه پرابلم تغذیه داره که بر چیزی دادن نمیتونه، حتی وقتی که مریضا پیش ما بستر میشه این مشکل داره که باز ما یک طریقه داریم که برش دبینیش پایپ میندازیم و از طریق زور تغذیه میکنه و هر روز کنترل میکنیم. این دو شکل بود و شما گفتین کدامش خطرناک است، همین شکل اماسش یک کمی خطرناک تر است. هر دوش خوب نیست، ولی این شکلش چون تغذیش خوب نیست و در پولیزو گفتن سروی تقریبا 10% طفلکای ما شما کمتر از 5 سال است به شکل حادش به سوی تغذیه مبتلا است که 40% دیگه زی به شکل مزمنش. بخش دیگه سوالتانی بود که کدام مرکز. هر شفخانه‌ای که نزدیک شما، شفخانه‌ای که ولایتی است، و حتما یک بخش از سوی تغذیه را داره. شاید شفخانه ولسوالی ها هم اگر خود شفخانه داشته باشه شاید داشته، و اگر غیر از او کلینیکا. ولی میگن که در نظر به آمار که 106 مرکز برای کنترل تغذیه و تداوی مریضای سوی تغذیه در سراسر کشور موجود است. اگر آخونزاده صاحب شما در جایی هستین که در نزدیکتان است، شاید که در ولسوالی بالامرغاب نباشه ولی در مرکز ولایت حتما هست، اگر کدام طفل را شما دریافت میکنین، شما همکار بسیار خوب در بخش سی هستین، میشه کرایه کنین در اوجه، و اگر ضرورت شد که به مرکز آمد انشاءالله با آدرس ما که شفخانه سید طفل اندراگاندی رایج کنین، ما در خدمت شما هستم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، حقمل افغان، اینا هم یکی از شنونده های دامشگی ما هستن. افغان صاحب سلام علیکم، خوب هستین؟ افغان صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
با شما و با دکتر صاحب سلام میگم. یک کسی قدش روش نمیکنم، چهار سالات در اول زندگی شری مادر و کم بود، گریه بسار کرد در شبش، شری بزری به ما آورد و در وجود و مرض بود. در این مورد برای ما با دکتر صاحب کامش جزیات میتونی بسیار خوش میشن.
گره او را تا پختوغه گیه گی کنه؟
بله بله.
در شره ایده و بی کنه سرخکانه خیه؟
سرخکان نکنم، دکتر صاحب سرخکان نبودو.
نه گر چهار سال از گفتی کدام تکلیفی را تیر کرده بود و چی بود؟ یک دفعه نام بگی.
ما تکلیف او بود که ما شیر مادر او بسیار کم بود.
شیر
مادرش کم بود.
حال تفلک چی رقم است؟ یعنی لاغر است؟ پوندیدگی داره یا جور است؟
بسیار لاغر بود.
صحیح انشاءالله. قدش چطور است؟ قدش
قدش بسیار کم است، امیل از بسیار سلاسم قدش بسیار رشد نمیکنی.
انشاءالله ما برتان جواب خواهد دادم.
تشکر بسیار زیاد.
جناب اقمل صاحب افغان سوال بسیار خوبی کرد، تقریبا ارتباط به مسالم داره.
بسیار زیاد نزدیک.
شیر مادر میگم تو که گفتم توفیق خداوندی است. بله بله. و حکم خداوند است. متاسفانه که مادر زید اون وقتی که بریزی بسیار زیاد ضرور بود
شیر نداشته.
حتما از غذا استفاده کرده که اون مزیت شیر مادر نداشته. یک پرابلم اساسی و ابتدایی زی و نمو بوده که از شیر مادر استفاده کرده نکده، و ما از نمی موقعی که از یادم نره استفاده میکنم، برای کل مادرها میگم که شیر حق طفل از در وجود مادر، نباید ایره از این حق به اصطلاح جدا بکنیم، برای از اینکه در اینجا دو نقص میشه، یکی که طفلش رشد خوب نمیکنه، دومی که من مطلق میگم گناهگار میشه. بنابراین اگر شما ثواب میخواین و طفل صحتمند میخواین، به اطفالتون شیر بتین، شیر مادر. یک دلیلش نمی بود، این واضح معلوم میشه که یک طفل 4 ساله است میگه قدش کوتاه است، معنیش این است که به یک سوی تغذیه مزمن مبتلا شده که حتی تانسته قد زیر کوتاه بزاد. امیال وقتش است. برای اینکه اطفال در دخترها تا به سن 16 سالگی و در بچه ها تا به سن 18 سالگی امکانات رشدش موجود است، اگر امیال هم اقمل صاحب افغان صاحب کوشش بکنه که از غذاهای خوبی که در فامیل پیدا میشه، نمیگم که حتما غذای بسیار قیمت با باشه، مثلا هر چیزی که شما میخورین از امو برش به وقت بده، انشالله که این مشکل رفع میشه و قدشان بلند خواهد شد و سوی تغذیه نجات
پیدا. تشکر. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد سوی تغذیه اطفال است و ای که تماس میگیرین در این مورد صحبت کنین. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین دکتر صاحب جان؟ خوب
هست. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدیم، محمد هارون هستم. در رابطه با اطفال، برای اطفال سن 3 سال 4 سال تا 8 سال غذای مثلا مسکه و روی شیر، غذای مقوی روغنی اگر بدین چیز برشان نقص داره
میگم انشاءالله.
روی شیر مثلا زیاد بخوره،
یعنی که قیماق چی یک مزیان میتر خیر ببینه انشاءالله. خواهد گفتم جناب آرون، محمد آرون خان گفتی 3 ساله 4 ساله 7 ساله اینی مفصالیت خب ما فسر چیزی که میخوره بدجیام، 4 سالم چیزی مشکل نداره، 3 سالم چیزی مشکل نداره، فقط در اطفال، اطفالی که شیرخور هستن و کمتر از 6 ماه است، او را ما به نام اکسکلوسیو بریست فیدینگ میگیم، معنای فارسی چیست که تنها شیر مادر، این هیچ چیز نمیتین، تنها شیر مادر به شرط از اینکه شیر مادر کافی باشه. بعد 6 ماهگی یعنی 7-8 تا به 1 ساله غذای نیمه مایه، مثلا او برنج میشه برش بتین، شوروای ترکاری میشه برش صاف کنین بتین، او میوه برش دادن میتونین. بعد از 1 ساله یک مقوله است در اطفال ما که طفلی که 1 ساله میشه به دسترخوان یا به نان پدر و مادر شریک میشه. به نان هیچ معذرت ندارم، ولی یک چیز است که هر چیز از خود یک توازن داره، اما قدری که روغنی باب گفتین قیماق، در مقابلش باید شیرینی هم بخوره، در مقابلش پروتین هم بخوره، برای اینکه وجود ضرورت به 3 چیز داره، یکی شحم است که ما شما روغن میگیم، یکی پروتین است و یکی هم غذای شیرینی باب است. بنابراین طفل این را بخوره ولی در پالش از غذای دیگر استفاده کنه.
تشکر دکتر صاحب. علائم سوء تغذی چیست؟ چطور ما بفهمیم که یک طفل به سوء تغذی مبتلا است؟
سوال بسیار خوب. گفتیم که سوء تغذی به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت است که ما او را به نام مرسموس یاد میکنیم، طفلکایی است که بسیار لاغر هستند. حتی اگر بعدم برش بگویی که وقتی طفلک گریان بیتی قوارش مثل یک آدمی ریش سفید 100 ساله واره چملک میشه. نوع دوم ازی که پوندیدگی داره، یعنی اوزایما داره، این نوع دوم میشه. نوعی که طفلک های بسیار لاغر است، بسیار به سادگی میتونه تشخیص شود. طفل نظر به موسن خود وزن نداره. طفل وقتی که جانش لچ میکنین بسیار لاغر است که استخوانایش از دور معلوم میشه. اگر پوست جلد طفل کش میکنین میبینین که رقم چملک میشه و چملکی ازی تا دیر وقت میمانه. اگر طفل گریان میتین یک رقم چشمش رویش چملک میشه و در پالوی ازو طفل هر قدر گریان کنه این طفل نمیبینیم که اشک نداره و در پالویزو بسیار کم انرژی است، بسیار کم قوت است، هر جای خواه است، فعالیت فیزیکی نداره، قدش حتی اگه گفتیم دوامدار پاید. نوی دوم ازی که نوی اوزایمایی یا شکل پوندیدگی که داره ای هم بسیار ساده تر می ایره ایتو ما میبینیم که روی ازی، پای ازی، جلد ازی، اشکم ازی کلش پوندیدگی داره، ولی اگر صدر مریض میبینیم میبینیم که بسیار لاغر است و در پالوی ازو این نوع خوب رشد نداره. ما در اوجه یک اصطلاح تیپی داریم که بنامه فلکساین یاد میکنم، یعنی اگر موی زیر دفته و شما ببینه یکی خوب رشد خراب داره، مویش و در پالوی ازو چندین رنگ به نظر میرسه. یا اکثرا آفات جلدی داره در قسمت جلد ازی، در پایه ازی، در قسمت ازی یک شاریدگی و زخم‌ها پیدا میشه که نوع اشتیای بسیار خراب داره. نوع لاغر ازی اشتیایش خوبتر است، بسیار سادگی میتونه میره
تشخیص کنیم. بازم اکشنانده دیگه ما فکر میکنم در رابطه و موضوع برنامه اتمن سوال دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. هم شیریخ زور بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بشیر ما لغمان نگرانی.
بشیر جان بسیار خوش آمدید، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب تم سلام و تاتم سلام. ما دکتر صاحب تقریبا مشر لور خو می لسکلنه برابری گی لسکلنه و اولاغین را پدی خو بیا می مشر لور بیا پیدا شو پس بزو لور لور خود اگر تور دسی وچ خلق دی و رقم مرس پک لگی دره ده تبرکرور مو خیلی کسی بلای و تغیی سلور 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 کالا یا دری دری کالا من پیدی طولی بند دوائی خوالا او سم تا خدا باور که دکتر صاحب سی بیخی اما غالی که پک اخکاری و نور پکی چی رسل دکتر شی نوار سیت اما بانتون مالا کم کم سوم را پیسی ما پی ولا گولی ایس خکی گنه ایس علاج نسته
انشالله زده یو چو سوال ده تانه لرم جناب بشیر صاحب یو چو سوال دی دی دوی قد خراب شویده که نه قد الوار دی دنگر دی
تاگی سیده دکتر صاحب
قد سیده اشتیای چنگه ده اشتیای چنگه ده اشتیا لری که نه دوده خوری که نه اشتیای چنگه ده دوده تا اشتیا لری که نه
دقا مشیر دقا زوی میسید داخل اشتیا نه لری
بل سوال تو خی لری که نه تو خی بلغم تو خی بلغم لری که نه
نه نه نه لری بس اکثر دوسی داخلی نه خرابی
دقا دلتا بتوقف یعنی دوامدار ایصال لری
هو
د
اندر
د ډاکټر صاحبانو څو چې د شوش تکلیف د توبرکلوز کې د کولمو
د ودا توبرکلوز د
توبرکلوز د کوم ځای
د
کوم ځای توبرکلوز د شوش کې د کولمو
یار په ځخ کې باندې ولا ته ډاکټر صاحب
خیر زه به تاسو ته راهنمایي وکم یو څه معلومات هم په واچم صحیح ده بشیر خان چې د لغمان د زنګواله درې اولاد دی درې واره ډیر ډنګر دی ما د وخت او چې سوی تغذی هم عامل صحی دی او هم اجتماعي په صحی کې زه فکر کوم چې د بشیر خان اولادونه شامل دي دوی توبرکلوز مصاب شوی په توبرکلوز مصاب کېدل معنی څه ده معنی دا ده چې خپل توبرکلوز هم باید ډنګر والی کیږي او اشتها هم خرابه ده شاید په فامیل کې مشکل وي چې مثلا سم غذا ورته نه در رسیدلی یا نه دی پویږي یا اشتها خرابه ده ډیر ښه مشوره ده چې په لغمان کې مرکز د کنټرول د توبرکلوز دی بیا که هلته نه کېده جلال آباد کې سل په سلو کې شته بیا که تاسو هلته وروستلې نتیجه یې نه ده ورکړې نو زحمت به وباسئ کوم وخت کابل ته راغلئ نو سرتفل د اندرا ګاندي شفخانې ته به راشئ او د ما به پوښتنه وکړي زه د داخلې په دوهم منزل کې اتاق نمبر مې 238 دی انشاءالله زه به ټول خدمت درته وکم که څه دلته کېدل دلته به وکم او کنه انستیتوت د توبرکلوز چې په دارلمان کې موقعیت لري خاص د دغو مریضانو دپاره اغل ته به معرفي کو شاید دوای مکمل نه وي خستی یا تشخیص نه وي شوی د سره به معاینات ورته وکو تشخیص به وکو په زمین کې تداوی
تشکر ډاکټر صاحب یک شنوندې دیگه مری خط هستن بلی سلام علیکم
وعلیکم السلام عبدالله خبرکو
عبدالله جان بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتون رو بگوین
دکتر صاحب سلامونه پوښتنه مې دا وله پالک په تقریبا عمر درې کاله ده خو ډنګر ده ډېر وزن مې نه زیاتېږي دا یو او بل دا وروم په تغذاګانو کې کوم شی دغه کوم خونې ته کوم شی پیدا کوي مثلا انسان چې کوم خونه وي کوم شی پیدا کوي
دغه یو سوال به ځواب ورکړي چې دغه تایب ډنګر ده کنه بیخي ډنګر ده یعنی هډوکی بیخي ښکاري کنه خدا قد لري او ډېر چاغ نه ده څه رقم ده
قد لري
د مور شودې خوړلې
درې کلو ته خو په یو حال ده
د مور شودې خوړلې دي او صحیح سید د عبدالله خان د زوی مشکل درې کلن وو چې ډنګر ده کده سي ډنګر نه چې دا پیخی پوست و اردو که ایوی نو ایچ مشکل نشته ده باید دیر کوشش ونو که چه ما شمان دیر زیاد چاخ شی ده چاقی پخپل یا مرز ده اوز پا طول دنیا که غد پرابلم ده وارو ده زرو ده ده چه اگر دیر باید چاخ نوی وزن ولری په اندازه چه سنی جاب که زه فکر کم چه ده ما شم سوی تغذی نده قدم لری و دنگروال مهم نده وس کوشش وکای چې د خې غزان استفاده وکا د چې د کمخونی د پاره کوم غزاګان دي کچیر کمخونی دومره شدید دی چې هغه اندازه لري په نامه د هموګلوبین چې هغه تعینیږي نو د غوډ پاره دوا پکار ده ټابلیټم لري پټکارېم لري حتی که ډیر شدید شي هغه اندازه ډاکټر صاحبانو ته لګي نو بیا وینه ورته تیریږي مګر هم ډیره مهمه خبر ده چې معلوم شي چې کمخونی د تیش نه پیدا ده آیا دا غذا صحیح نه ده ورسیدلې چې خون ریزی لري چې کم خونه شوي یا د وجود دغه فابریکه چې وجود کې وینه تولیدوي هغه ضعیفه ده نو ډیره مهمه خبر ده پیش د چې تاسو ته وایم چې څه ورسو وکړي باید سبب د کم خونی معلوم شي د چې څه کومې غذاګانې وخوري هر څه چې تاسو کور کې لرئ کې د شه دغه نه ورته استفاده وکړي مخصوصا د غوښه نه د غوښه هګۍ مایی او داس نور شان
تشکر دکتر صاحب میشه در رابطه با این زبانی که آدم بفهمه که طفل به سوی تغذیه مبتلا است کدام نوع غذاها برش داده شو و چقدر مدت در بر میگیره این زمان تداوی از اینا
تداوی مریضای سوی تغذیه اگر آدم به دو بخش تقسیم کنه بسیار خوب است یکی مریضای است که بسیار شدید نیستن و همه روز به روز امکانات از این موجود است که به طرف سوی تغذیه شدید بره این میشه در خانه باشن اولین چیزش که هست این که وقتی طفل تولد میشه بسیار مادرها کوشش کنه که از شیر مادر استفاده کنه الا شش ماه و هیچ چیز دیگه برش نده متاسفانه که در فامیلا یک رواج است که وقتی طفل تولد میشه در روزای اولی که مادر شیر کم داره کم نیست در اینجا شیر بسیار قوی که اگر یک مثال آمیانه آدم بده اگر یک گلاس شیر روزای اوله با روزای دیگه آدم مقایسه کنه، با چهار گلاس شیر روزای بعدی که 15 روز در روز باد میشه مقایسه نمیشه. باز یا چون شیر کم است، یا تصور میکنن که شیر کم است، باز غذای دیگه برش میته، مثلا قند برشان میته، بوره رو میکنه برش میته، اصل برش میته، گریپ واتر یا پا کی طفل به جای سیر میکنه و میلان پیدا نمیکنه بر گرفتن شیر مادر. پس هیچ چیز را هیچ چیز نتین، فقط تشویق شو مادر که غذای شیر خود بده تا 6 ماه. 6 ماه بعد هر قدر شیر اضافه باشه با شیر کمبود میشه، برای نمو باید که غذای متمم داده شود که تا یک سال غذای نیمه مایی مثل آب برنج، شوروای ترکاری، مثلا آب میوه و گپا. و اگر شیر مادر بازم کم میشه، میشه شیرای که به شکل صنعتی جور میشه، شیرای پودری استفاده بکنه، سیریلاک برشان بده. بعد از یک سالگی غذا میشه نیمه مایی باشه، حتی میشه که بعد از 1.5 سال غذای جامد. هیچ کدام تو پریز خاص موجود نیست، هر غذا را بخوره ولی غذای سرخ شده نباشه، غذای خام نباشه، این میشه استفاده کنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سیبازی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. خب شنونده های عزیز، برنامه امروز ما در رابطه با سوی تغذیه اطفال بود. امیدوار هستم از نظریات و توصیه هایی که دکتر سیب شما داشتن او را ما در زندگی مراعات کنین تا اطفال نازنینتان به سوی تغذیه مبتلا نشن. و برنامه صحت سرمایه زندگی هم در همین جا به پایان میرسه. از دکتر سیب عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.